ونيز خبرونا.
بسم الله الرحمن الرحیم د مهربان رب پس پیسلی نامه سلامونه ونی کی خلی میومنی درنو زکون کو هله د چرو حاضر پیس او وخت په مترده محاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شر اخلاص تویم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست اخر نشي ګور سره مل پاتسي او د نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنی پیړی کې د هند په منځنی پیړی کې څه ډول وو، کوم پرمختګونه یې درلوده او کوم حکومتونه د محال و د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسې به هم د لوست تر اخرنۍ شېبو ملتیا وکړئ او د نن ورځې موضوعاتو څخه تاسې ګټه واخلئ. راځو خپل درس پیلوو چې هند په منځنیو پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې و هغه د ګوپتانیانو د خوا څخه اداره کېدی، چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کاله پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړ او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګوپتانیانو حکومت یا د ګوپتانیانو واکمني د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې وه هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وې، چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یوه ډېره روښانه دوره ګڼل کېږي، چې په دغه دورې کې په ځانګړې توګه د ریاضي علومو ته ډېره پاملرنه سوې وه. د ګوپتانیانو د حکومت له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی، د هند په شمال کې بیا ډېر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمني درلوده، چې دغه ویش چې و یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې و تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمني چې و هغه د یفتالیانو واکمني یا د یفتالیانو امپراتوري وه. یعنی وروسته له دې چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړي، په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډېر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه، یعنی د هند په هر برخه کې د هند په شمال د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت و، چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې وه دا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، او په دغه اویا کوچنی سیمه ییزو حکومتونو کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمني درلوده، د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلي یا قوي حکومت و. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیوي قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې، او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه یعنی د اتمې زیږدیزې پیړۍ څخه وروسته بیا تر یولسمې زیږدیزې پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی و او دغه د اسلام مبارک دین یې خپروي، چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شوه او د اسلام مبارک دین یې د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو ته چې هند په نوي پیړۍ کې څه ډول دی یا کوم حکومتونه رامنځته کېږي او د دوی ټولنیز اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و، چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودونکی چې و هغه ظهور الدین محمد بابر نومېدی، چې د ده نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپله یو واک غوښتونکی سړی و، د افغانستان د زیاترې سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوی چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي، چې 15 وارې پر دغه سیمو باندې حمله وکړلې. په پای کې بیا په ډیلی کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د له منځه وړلو په برخه کې دی کامیاب کیږي او هغه هیواد دی په خپل ولکه کې راولي چې بیا په پای کې ورسته د څلورو کلونو واکمنی څخه یعنی د څلور کاله واکمنی کوي او د څلورو کلونو د واکمنی څخه ورسته د نڅلويش کلونو په عمر باندې دی مړ کیږي او مړ یې بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي د کابل په یو باغ کې د شیخ کیږي چې دی داسې یو کس و چې همیشه یې باغونه خوښېدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي بیا هغه وخت چې دی مړ سو د زوی همایون وخت ته رسیږي چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمني کوي او د هغه څخه وروسته بیا د شاهي سوري په نامه یو ډېر تکړه افغان راولاړیږي همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډېر زړور سړی و تکړه او هوښیار سردار و د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پرمخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې ډېر کوښښونه یې وکړه اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ دی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د مینځ وړي او د سویل څخه تر شمال پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېد چې د بنګال کشمیر سند حکومتونه هم ونیسي چې بیا په پای کې په 1912 خبري کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته د مړ کیږي د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر وخت رسیږي چې دی بیا د راجپ تیمور څخه زیږېدلی دی او د هندستان پاچا وو ترې وهده پورې هغه اصلاحات هم عملي کړی یا هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی وه یعنی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی وو او مور یې هم راجپوتي وه کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دېرش کاله حکومت کوي اورنګزیب ورپسې وخت رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستني پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته له هغه چې خپل پلاش جهان د زندانی کوي د هغه څخه وروسته د نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نه وو د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال وو د هغه په څیر د معماری مینوال وو او یوازې د یو ډیر متعصب مذهبي او سختریزه پاچا وو نه د خپل نیکه په څیر وو او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر وو راځو دا چې د هند په بابري توګه کې هند په د علم فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دوره کې څه ډول و د بابریانو په زمانه کې علم فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک وې د ریژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپیژندل شوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دې دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینواله وه دوی په خپله بابر هم کله فارسي شعرونه ویل د ګلان او باغونه خوښېدل او د دري ادبیات په برخه کې یو ډیر مهمه لسته راوړنه دا و چې د هند دربار ته د دري ژبې شاعران راټول کړه او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو پر راټولولو سره د دري ادبیات نور هم پیاوړي کړل او ډېر ستر خدمتونه یې وکړه په دغه برخه کې که څه هم اکبر په خپله باسواده نه و د سواد نه درلودې د دې سره بیا هم د علومو سره ډېره مینه درلوده یو ډله کتاب لوستونکي درلوده چې د طبي کتابونه ویل که څه هم یعنی مثلا د یو بیسواده شخص و سواد نه درلودي خو دغه بیسوادي سره سره د مینه چې وه هغه د علوم او علم سره ډېره زیاته وه او موږ ویل چې وړل کتاب لوستونکي درلوده ځکه د پخپله ویل نسوي کولای بس وات نه وسواد نه درلودي خاطر نسوي ویلې نو هغه د کتاب لوستونکي چې درلوده همیشه به دته کتابونه ویل د اکبر پچا په عمر سره په امر سره یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د ریجیبې ته وژباړل سو او دغه کار د ریجیبې د خپرېدو لامل وګرځېد. دا چې د سانسکریت د ریجیبې څخه کتابونه و د ریجیبې ته وژباړل سو د دې سبب سو چې د ریجیبې ژبه چې د هغه نور سیمو ته هم خپور سي. د هین غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و د هغه مینه هم د ریجیبې سره زیاته سو. د اسلام سپیشلی دین هم ډیر وخت مخکې هند ته لار پیدا کړې وه او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یو حده پورې بریالي سول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو. د جلال الدین اکبر پاشا د ګټورو اقدامات څخه یو هم دا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلودی د ساتي په نامه چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېده. دا یو رواج و چې هغه مهال رواج درلودی او یو ډیر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر چا د ګټور اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځ یوړي او دغه دود یې منع کړي. د معماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډېر ځانګړې پاملرنه سوې وه او یو شمېر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په درلودلو سره دود سوله. ځانګړې اسلامي معماری ښکارندوی کوي دغه معماری او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه ودانۍ او ماڼۍ هم جوړې سولې. مثلا د اګرې په شهر کې تاج محل، په فتوپور کې د اکبر ماڼۍ او تر څنګ په ډیلی کې د شاه جهان سره کلا او د هندستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځانګړې اسلامي معماری نمائندګي کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله ځکه زموږ په هیواد کې ارزښناک او داسې باعزمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نادر پاته. د انځورګرۍ په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید او تر څنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګرۍ په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې تر څنګ موسیقي هم د دیارلسمې پیړۍ څخه وروسته په هندستان کې وځلېده. یعنی موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول او په هندستان کې ډېر زیات وځلېدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و مګر یوازنی واکمن چې و هغه اورنګزیب و چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل. د بابریانو په حق له پوهیدلو د چې بابریان څوک دي څه ډول واک ته رسیدل او څه ډول واکمنۍ یې درلوده د دې تر څنګ د نورو واکمنانو په واکمنانو اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. ورپسې دا مهم وویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل کوم پرمختګونه دوی درلودل د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل او په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ او تاسو د نن ورځې درس همدومره وو. په دې هیله چې تاسو تر دغه ورستنی شی ور سره مل پاتې شوي اوسي او ګټه به ورڅخه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته سوت راتلون کې درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري خدای مو ملسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
دله به بنا را په سپیشلی نه بس سلامونه کې هلی میومنې ترنو زده کوونکو هلی د چروغ جوړ بوسي او د ژوند چاري بم شي پر وخت تاسو ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 12م لوست شرح لاس وایم. هلی د چینه ورځ هم د لوست راخره نشي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیواله جګړې په حق له د تر څنګه د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه تاسو خپل درس پیلو. اول د لومړۍ نړیوالې جګړې په حق لوایو چې نړۍ د شلمې پیړۍ په لومړۍ سرونه کې پر نړۍ پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړ او په نوموړي پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند سویل ختیځي آسیا او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین، ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وې. په لویدیځ نیمه کره کې بیا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوې متحصوي وه او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدله سوې وه.
د وځ او حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاله امکانات برابر سی و چې عمومي جګړه را میسته سی او دغه حالات په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښ شوه چې پاول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع شولې او پسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټولو قومي ډلو قومي ملي پاله احساسات درلودل. دغه درې اصلي لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښیږي. د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان په 1400 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات جاپان دوی د خپلو کشتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب دپاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیاوړی کړي. چې انګلستان بیا په 1440 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل. اولمان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د 20 میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک دغه چټک سمندري ځواک یې ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو. چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې دی د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقې ته ونه رسېدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخ ته ولاړ وه، یعنې د یو بل په ضد باندې ولاړ وه او دواړه دغه غوښتنه یې کوله یا دغه هڅه یې کوله چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې دپاره دوی یو خطر سو یا دغه خطر ډېر سو. پسې د بهرني سیاست بدګماني او تر څنګ یې دغه بې باوري سوله نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولي عهد سر ایو د بوسنی په مرکز کې ووژل سو. المان هم نیت درلود چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد یې بیا ایټالیا و چې برعکس روسیې بیا د تصمیم ونیوي چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سوه. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې د دغه کار څخه لاس واخلي ځکه دوی بیا دا بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه، یعنې د دې کار څخه یې لاس وانخیستی. او په 1914 میلادي کال کې د اګست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنګ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک نپلیتون هم تر پښو لاندې کړي. او په 1914 میلادي کال کې د اګست پر درېیم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یوه ورځ انګلستان المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي. او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم وروسته په یوه اونۍ کې یعنې په یوه هفته کې د دوه لویو اتحادو هیوادونه جنگ ته راوبلل سو او جګړه شروع سوه. لومړۍ نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اګست په اول تاریخ باندې شروع سوه او دواړه تړون د هیوادونو هیله دا وه چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دوی خطا وتلي وه. روسیې په روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې بیا دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دوی باندې حمله وکړي. ایټالیا د المان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سوه. امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي، خپل بې طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهې هم د دغه جنگ اصلي میدانونه وه چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د ایښودو ځای پیدا کړي، دغه سیمې ته راسي. او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډېری استرالیې ځوانان و، د هغه غرونو په لمنه کې چې هلته عثماني ترکانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول، هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه. او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1916 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر ضد باندې دوی پاڅون کوي چې دغه پاڅون بیا په اسلام په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده. چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور شو. انګلستان او فرانسا هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي یووالي هغه سمبول ته لاسه ورکړې. او المانیان هم په 1918 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو او د دې لپاره چې د دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی وغوښتل چې په فرانسې کې د اردن پر ښار باندې دوی حمله وکړي او ساتونکي هم د اردن ښار د فشار د له منځه وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سیند په اوږدو کې یوه درنه حمله شروع کوي چې د سوم سیند د جګړې په لومړۍ ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل او په 24 ساعتونو کې په هره دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې وارد کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې واوږدېدله او په دغه جګړه کې البانیانو 310,000 او فرانسویانو 350,000 کسه تلفات ورکړل. د ایټالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300,000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل سوه او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کښتۍ کې چې د ایرلین په سیند کې د حرکت په حال کې او په دای باندې حمله کوي او 12 کسه په هغه کې مړه کیږي. سل کسه څخه ډېر په هغه کې غل کیږي چې زیاتره امریکایان وو. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله او لس میاشتې وروسته بیا دغه د دې ځندې د ډېر سو چې بیا د 1914 میلادي کال د مارچ په 14 تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کښتۍ د مارچ په سمندر کې غرق کړه او یو ځل بیا د امریکایانو خلک ووژل سوه. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه وه چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دښمن د موقع د معلومولو دپاره د الوتکو یا تیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې لوري به د کښتۍ د څارنې د طریقه څخه یو د بر سره حرکت کوي او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې بریست لیوتوفسک د تړون څخه 13 ورځې وروسته البانیا ځواکونه دې ته اړ شول چې دوی د روسیې څخه لویدیځ ته راسي او البانیانو په لویدیځ کې بیا وشکناکه حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي او بلجیکي واحدونه هم د سیند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتي دسبندي یا اوربند سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پای پورې تسلیم شو. او په 1913 میلادي کال کې اتریش مجارستان دغه اوربند لاسلیک اوربند یو باندې یو لاسلیک کې چې بیا جګړه کې د هغو د لاسوهري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 11 سرتاسري اوربند وسو او په لویدیځ جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر 4 کلونو وروسته لومړۍ نړیواله جګړه پای ته ورسېده. یعنی 4 کاله وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 1.1 میلیون خلک ووژل سوه. د ژوبلېدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند لاسه ورکړي. 1.5 میلیونه ډېر څخه پوځیان زخمي سوه. 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سوه. او دغه شمېر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و. یعنی دا یوازې سرتیر وه. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې 4,800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده چې تقریبا 2,800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپل کرنیزه ځمکه د لاسه ورکړه. د اوردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یو نسله پورې میکانیزم کرهنه دا ممکنه وه. او باندې زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو. په ښارونو کې تر 6,000 ډېرې ودانۍ خراب سولې. زیاتره د اړیکو لارې د تلیفون مزه هم د منځه ولاړې. او جګړه په فرانسه روسیه کې لا روانه وه. نور هم ورانی جوړه کړه. البان بلجیک انګلستان هم زیانمن کړي. او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي ته ستون سو چې بیا د غلوژي او د نغې جګړې ډېر تلفات رامنځته کړه. او د 4 کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. راځو دویمې نړیوالې جګړې ته چې دا جګړه ډول فیټلر په 1898 میلادي کال کې پوتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ شو او په 1900 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري په غاړه واخیستل. د دې ترڅنګ په همدغه 1918 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي او هغه پولادي تړون نومور باندې کېښودې چې بیا لږ وروسته جاپان او ایټالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي او مخه هم دا و چې د کمونیزم د پرخوالي مخنیوي وکړي او د جاپان امپراتوري په 1918 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونتوانېده چې سوله وساتي او هیټلر په 1918 میلادي کال کې اتریش د آلمان سره یو ځای کوي او وروسته بیا سودت آلمانی سیمې چې وارسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه هغه بیرته د آلمان سره یو ځای سو او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه چې بیا په 1918 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوځ د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله او ډېر ژر یې په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه او انګلستان او فرانسې په څلور ستونه کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړ چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع شوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده وه او په دغه 1918 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولنډ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه چې په 1918 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1918 میلادي کال کې د جون په 22مه آلمان ته تسلیم شو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل او د آلمان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه او دغه جګړه بیا سل ورځې اوږده شوه. د 10 د اکتوبر په میاشت کې اوکران ونیولي او کریمیا ته هم داخل شو. د 1918 کال په نوبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه او د آلمان په لوی جګړیز ماشین کې شندلي حالت رامنځته شو. در ورځې کول کو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام وړم وګرځېدلې وي د لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. تر افلن کې درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
ریشه را دم که حت کرد Yeah, I'm done.